حق د لاسرسي وړ وي. مثلا هغه ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي دوی باید دې حق ته لاسرسي ولري تر څو د یو کولای سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عملا شتون ولري، زمونږ مثلا ښوونځي شتون ولري، هغه مثلا ښوونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای سي چې هغه مراکز ته لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن واوسي. او درې مشخصات ښوونه حق دا ده چې د خلقو د کلتور سره د دودونو سره د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلق تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازم ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه ده 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتبا وکولای سي چې دی حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونه حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهرمن.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندو کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن جوړې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب باید سوران نشي، په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونه کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق له توجه نه کی او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولای شي تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیرو ان اکثرا ولسوالۍ چې نه هم دا ماشومان نشي کولای چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کې په انجونو باندې انجونو بیا نشي کولای چې مکاتب ته ولاړ شي. په نام سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کولای چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمن اوسي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ او تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نه نو بنان ضرور نه شته حالت ولاړ. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زختریر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولاړ شي. د دې لپاره چې ځینې کورنۍ سره چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یوخت، دا خپل یو ستونزه ده. اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده او لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کېدای شي زمونږ د کلتور سره زموږ د دو سره زموږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دی کیږي چې یو نیمایي زموږ وګړی د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کېدای سي عام پوهاوی چې ټکه چې سطح زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بله عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي درسي نشته. یعنی په ځینو ولایتو کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکوو، فراه ته مثال ورکوو، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاست. صدیقي صاحب، د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ساده ترسو دي خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ اولین مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب ست، کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د وړاندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زښت ډېر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمیل کړي، د قانون پر اساس باندې په دې حکله جدي حل ځلې وکړي، او د فقر سره جدي مبارزه ده، او د کورنیو هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې دې لپاره شه هم دولت په دې حکله مسؤلیت لري او هم کورنۍ مسؤلیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې یو کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچې یا د مکتب د کالی اخیستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سي خپل ماشومان ولیکي او دا اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رفع کړو. دوی دوه سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ ذره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پوه شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول لسم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کړي، علاوه خل د پانتون نام فارغ شي. د دې دوه سره باید جدي مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسؤلیت د علما مسؤلیت ده، او زموږ د ټول مشرانو مسؤلیت ده، او د دولت مسؤلین او موظفین هم مسؤلیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکړي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معارف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقه مند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم سن پورې درس وایي، حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وایي دا ګټه نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستریخانه ته، بل ځای ته ولاړ سي، یو 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 نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د دې خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیره مننه صدیقي صاحب، کور دی ودان.
او سلام علیکم تاسو خمه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو مل سره. ژوند
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د پسرلی نرمه هوا او کلی ورځې له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده، نو ځکه به بې ځایه نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري، لکه وزلوبه، د نخې ویشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غېږ یا پهلوانی او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي. په اوسنۍ خپرونه کې د سیمه ییزو پسرلنیو لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی په راتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره آسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییز لوبې فرق کوي، ځکه هغه آسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بېل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلستا دا چرخونه چالکان پیس پریگی دا سنو پتاوریا دا چه چوکی چه کتاو پورت جیو پا یو محور پوری را گرزی پا دایروی تاور او اطفال پا ایکس پریگی لذت زنیولی حال تا دارشان نوه. خو من دو با اطفال رو تا اگیس ری کولی دا سری اگیس زیل اگیس پا دا ات کم رنگونه چی پا جایی که پیدا که دی کابل که به غیر غیرانه کولی زکر چه آواز به غیر راست دا کسی دی آواز دی نمو مفیز دی دا سیو شایو چی دی ساده ترکانانو با جوڑ کرده و او دا سیو محرک لرگای بایم دیگه سر نصف کرده و چی کلا بای تاواو اگه با دی پره باوی دا دی پرو بانده و دی لرگی لگه دلی و یو آواز بای ورکاو او دا باو پا کابل که گلوله وی نو اخو اگه گلوله خودی اسپنوی و یو سپورتی لوبا دا پتول جهان که پیزندل سویده دی مک پسیما که اگه دا تیگی رخلی خدا تیگی معینی نی چې ته یو کیلو یا دوه کیلو هره تیږه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ته غورسی وایي. ښی پښه په دې ښي لاس ونیسي چپې پښې